قلمونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي وایي د طالبانو حکومت سربیره پر دې ټول شمول نه دی، ټول نارینه محور دی. روزا اوتم بایوا پرون چهارشنبه د جونیو 28 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د طالبانو حکومت به تر هغې په رسمیت ونه پیژندل شي چې طالبان د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د بندیزونو فرمانونه لغوه نه کړي. د 2023 کال د اګست په میاشت کې طالبانو د واک په ترلاسه کولو سره د منځنۍ او ښوونځیو او لسو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړي او همې د 2023 کال په ډسمبر کې نجونې له پوهنتونو منع کړي. دوی همداراز په پراخ کچه په موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې ده. د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم په جرمني کې مړ شوی دی. د صدیق الله فدایی د کورنۍ او غړو تایید کړی ده چې هغه نن پنجشنبه د ورپېښې ناروغۍ له کبله ساه غوره کړه. فدایی د افغانستان د هغو دیني عالمانو له ډلې و چې په ډېرو دیني بحثونو کې برخه اخیستې وه. په جرمني کې د اسلامي تعلیماتو په برخه کې له کلونو راهیسې هڅې کولې او په دین کې د منځلاریتوب پلوي و. صدیق الله فدایی په 2011 او 2012 کلونو کې په موشن کې د نارنج ګل مشاعرې جوړې کړې چې د اروپا له بېلابېلو برخو افغانانو پکې ګډون کړی و. د پکتیکا او خوست د مرګونی زلزلې یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف په دې مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو ټولنو سره مرستو ته ژمنه ده او لا یې هم د افغانستان په دې زلزله ځپلو سیمو کې فعال ټیمونه لري. د بیان له مخې یونیسف هلته د څه باندې 228,000 کسانو لپاره د څکاک د پاکو اوبو 12 نوي سیسټمونه جوړ کړي دي. یونیسف همداراز ویلي چې د 6,500 ماشومانو لپاره 120 ټولګي پرانستې دي. د 2022 کال د جون په 28 او 29 باندې په پکتیکا او خوست کې سختو زلزلو خلکو ته درنه ځانې او مالي تاوانونه ورسول. د راپورونو له مخې نږدې 1200 کسان په هغه زلزله کې مړه او 1400 نور ټپیان شوي چې سلګونه ماشومان هم پکې شامل وو. او د چک راډیو وایي چې د اوکراین په اړه د رسنیو کانفرانس له پیل څخه څو ساعته مخکې نن د دوی پر ویبپاڼو د هکرانو پراخ سایبري بریتونه شوي دي. د چک جمهوریت ولسمشر پیټر پاول او د اوکراین ښاروال ویچالی پر اوکراین د روسیې د یرغله پر مهال د رسنیو پر رول ویناوې کولې. د راډیو چک په وینا هکرانو د دې راډیو ټولې ویبپاڼې او همدا رنګ د دې غونډې د دوو نورو تنظیمونکو ویبپاڼو راډیو ژورنال او آی راډیو سیسټمونه غیر فعال کړي دي. د چک د جمهور رئیس او د کیف د ښاروال ویناوې بیا د یوټیوب له لارې خپرې شوې دي. وسمرزو نمړی مطلب راخلو. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان ته د نړۍ په کچه هغه هیواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې تبعیض پکې ډیر زیات دی. د فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د ښځو د زده کړو او سیاسي مشارکت په برخه کې افغانستان د 146 هیوادونو د جنسیتي برابرۍ په جدول کې اوس وروستی ځای لري. وربه شو زموږ همکار همین هیواد ته. هیواد صاحب تاسو ستړي مشې، په خیر راغلی. که د نړۍ د اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې خبرې کیږي، نور جزئیات راکړئ چې ولې افغانستان د دغه جدول په وروستي ځای کې دی.
مننه فریده جانې. تاسو او ټولو درنو اوریدونکو سلام. د نړۍ شرکت په برخو کې د خزو د وندې پاړه په خپل نوی راپور کې چې د جون په شلمه خبر کړی، افغانستان د نړۍ په کچه د خزو په وړاندې د تبعیض لاړ خطر ټولو بد هیواد بللای دی. د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د نړۍ د اقتصادي فورم په راپور کې افغانستان د 146 هیوادونو په لیست کې وروستی هیواد دی. د دې راپور پر بنسټ د 146 هیوادونو نو له ډلې 112 په دې بریالي شوي چې په 2023 کال کې تر 95% د جنسیتي نابرابرۍ ستونزه حل کړي، خو افغانستان یوازینی هیواد دی چې په تر ټولو ټیټه درجه کې راغلی. د دې راپور پر بنسټ په نړۍ کې ښځې د سړیو په پرتله لوړو بستونو مدیریت او د قانون جوړونې کچې ته د رسیدو کم فرصتونه لري. د نړۍ د اقتصادي فورم د راپور له مخې د جنسیتي برابرۍ د جدول وروستي 10 هیوادونه د افریقا د جنوب صحرا، پاکستان او الجزائر په ګډون هغه هیوادونه دي چې 15% لوړه او تخصصي بستونه ښځې تشکیلوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیلا بسیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ښځې په وروستیو کې له جنسیتي تبعیضونو سره مخ دي او له خپلو ډیرو حقونو څخه محرومې شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاندویانو څخه هم وپوښتل، خو هغوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ورته څرګندونې رد کړې وې. د نړۍ اقتصادي فورم داسې مهال افغانستان د ښځو په وړاندې د تبعیض په برخه کې مخکښ هیواد بولي چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشرې روزه وطنبای وهم له طالبانو وغوښتل چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. نوموړي وویل طالبانو ته یې ویلي دي که د نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ګډون یو شمېر محدودوونکي فرمانونه لغوه نه کړي، د رسمیت پېژندنې امکان نشته. د طالبانو له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او له پوهنتونونو او ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او ډېر نور محدودیتونه هم پرې لګېدلي دي. که څه هم ګڼو نړیوالو بنسټونو او چارواکو د دې بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه په وار وار کړې، خو طالبانو دا د افغانستان کورني مسایل بللي او لا یې په دې برخو کې خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړي. مننه.
ډېرې مننه. کورودان همین هېواد و چې د نړۍ اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان په اړه پکې نن پرون خبرې شوې دي جزئیات راکړه. لکه څنګه مو چې راپور کې واورېده، د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په سطح هغه هېواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې پکې تبعیض ډېر دی، خو دغه ادعاوې تر کومه سمې او پر ځای دي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې دغه پوښتنه له خزینه فعالې قمر نیازینه کړې ده.
ملګري ملتونه چې کوم څارنه کړې ده، نو دقیقا د یو سلو شپږڅلو اختیوادونو په آخري قطار کې، یعنی آخري ملک افغانستان ده چې د افغان میرمنو حقونه تر پښو لاندې دي او خپل د حقونو څخه افغان میرمنې محرومې دي. دا یو هغه زغرنده حقیقت ده چې نړیوال هم منلې ده او افغانان یې خپل هم مني چې فلحال په افغانستان کې خزی محکومې دي، محرومې دي او دقیقا د ټولو حقوقو څخه محرومې دي. هغه د پوهې او د زده کړې حق ده چې محروم دي تینا، که هغه فرض مثال د صحت حق ده محروم دي تینا، هغه امکانات صحي امکانات هغوی ته نشته. که د اقتصاد له پلوه د اقتصاد د پیاوړتیا له پلوه ورته وګورو، هم فقر هغه انتها درجې ته رسېدلې ده، ماشومان خوارځاقۍ سره مخ شوي دي. نو طبعا که دغه نړیوال سروي کوي او بالاخره دغه نتیجې ته رسیږي چې افغانستان په هغه کټګوري کې قرار لري چې بیخي صفر ورته ویلای شو، نو دلته باید نړیوال خپل مسؤلیتونه لري.
هغه لیازي هغه کوم عوامل دي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیضي چلند ته لمنه وهلیا تبعیضي چلند افغان میرمنو په وړاندې زیات شوی دی؟
دقیقا لکه څنګه چې ټول افغانانو ته هم داسې شانتې ټول نړیوال ته واضح ده، د اوسنۍ نظام په راتګ سره، یعنی د طالبانو حاکمیت ته رسېدلو سره، ښځې خپل د ټولو حقونو څخه په افغانستان کې محروم سو، چې لومړی عامل یې د دوی خپل نظام ده. دوهم د دوی په نظام کې هغسې کسان چې مرد سالاره دي، د ښځو همیشه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري، په ښکته سترګه ګوري، په ټیټه سترګه ورته ګوري، یعنی هغوی په ذهن کې، د هغوی په مفکوره کې دغه مرد سالاري شته، هغوی ځان محترم ګڼي او ښځې ته اصلا حق او حقوق نه ورکوي. دغه ډلې ټپلې چې په دوی کې شته، دغه د دوی په مشرانو کې چې شته، هغه بیا دغه دوهم لامل کېدلی سي. او دریم لامل یې دا ده چې افغانان همیشه شاتګ ته ترجیح ورکړي ده تر پرمختګ. ولې؟ په دې دلیل چې هر نظام راشي یو ځلې مو شاته وړي، یو ځلې مو تحبیقي. نو فلهذا مونږ هم زمونږ ولس هم داسې یو روحیه ځانته اخیستې ده. اوس یو پلار تر پرونه پورې مبارزه کول خپل د لور د حق دپاره چې د تعلیم څخه بې برخه سوې ده، مونږ نن وایي چې حالت ته نو راغلې ده، باید ومنو.
آغلی نیازی څه فکر کوئ د دغه حالت د مخنیوي لپاره باید څه وشي په اوس وخت کې؟
افغانان کله په دې باندې ویاړ او افتخار کوي چې مسلمانان وو، مسلمانان دي او مسلمانان به اوسېږي. او افغانان باغیرت خلق دي، هیڅ وخت په بې ایجابي او بې حیايي باندې نه خوشاله کیږي، که هغه ښځه یې که نارینه یې. نو مونږ د دغه حالات ته په کتو سره د ټولو افغانانو څخه دا غوښتنه لرو چې نړیوال هیڅ شی هم درته ونه کړل، ټولې نړیوالې خپل فریادونه پورته کړل، خپل استازی دروستول، د اروپا اتحادیې استازی راغی، د ملګري ملتونو معاونه صاحب راغی افغانستان ته، خو نظام کې هیڅ یو بدلون تاسې په حق کې را نغله. نو تاسې خپله مکلف یاستئ چې خپل د حقونو د دفاع دپاره ږغ اوچت کړئ، خپله یو مټی سئ، خپله یو لاس سئ، خپله ورسره کینئ. د نظام هغه مسؤلین چې مخالف د ښځو د تعلیم دي، مخالف د ښځو د کار دي، هغوی کینوئ، صحنې ته راوړئ، میډیا راوغواړئ، د میډیا په مخ کې دوی تاسې ته قناعت درکړي.
خاطر پردیس و چې د ښځو د حقونو له فعالې قمر نیازی سره یې په د نړۍ د اقتصادي فورم په اړه چې د افغانستان د ښځو په اړه یې خبرې کړې وې، ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې جنسیتي اپارتاید روان دی، په دې اړه یې د هغوی نظر پوښتلی و. د نړۍ اقتصادي فورم افغانستان د نړۍ په کچه هغه هیواد بللی دی چې د ښځو په وړاندې پکې تبعیض روان دی. دې فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دی چې د ښځو د زده کړو او اقتصادي او سیاسي مشارکت په برخو کې افغانستان د 146 هیوادونو د جنسیتي برابرۍ د جدول په وروستي ځای کې ځای لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د نوربسته پروګرام درته لرو چې ملالۍ بشیر پکې ستاسو کوربه ده. ملالۍ جانې ستړي مشي.
مننه فریده جانې.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شرغ لاست. په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د خبريږي. زه ملالۍ بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تمبایووا وایي که طالبان پر شدو د محدودیتونو فرمانونه لغوه نه کړي، هیڅ امکان نسته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه جوړه کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې محدودونکي کړنې پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي ویل که طالبان د ښځو او نجونو د تعلیم او کار پر خلاف خپل فرمانونه لغوه نه کړي، امکان یې د رسمیت پیژندلو په برخه کې نسته. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې میرمن ډورتي استرادا تانک د افغانستان د بشري حقونو د اوسنیو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو هم په پراخ ملاتړ ټینګار وکړ او ترڅنګ په نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپلو حقونو لپاره یې ژغ پورته کړی دی. د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورټر ریچارډ بینټ د بشري حقونو په دې شورا کې خپل راپور وړاندې کړ. مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د ځانګړي ریپورټر ریچارډ بینټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې کړې وه چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوي دي. ریچارډ بینټ بیا له امریکا ژغ سره په مرکه کې ویلي دوی شرعي قوانینو ته بې احترامي نه کوي، خو هغه ټینګار کوي چې د محاکمې او تحقیقاتو بهیر ته په پام سره داسې مسایل شته چې په بشپړ ډول د دغو مسایلو مخه ونیسي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې څنګه کېدای سي نړیواله ټولنه، افغانان او طالبان د ښځو د حقونو پر موضوع یو ګډ توافق ته ورسیږي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره د ښځو د حقونو فعاله صبري اندړ، د ښځو د حقونو فعاله او مدني فعاله فاطمه جلال او د بشری حقونو فعاله صبرینا حمیدی ګډون کوي. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاري استودیو ته وصل سوي دي. درو سره ته شرغ لاست وایم او مننه چې وخت مو استي چې لمر سره خبرې وکړي. اغلی اندر، اوله پښتنه به ستاسو څخه وکم، ستاسو په نظر روزا او تنبایوا چې دا خبره یې کړې ده چې که طالبان پر شوزو محدودیتونه لغوه نه کړي، هیڅ امکان یې نسته چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي، ستاسو په نظر طالبان به دا خبره څومره جدي واخلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ترارت لمر خپل سلامونه او نیکی لتاسو ته او لتاسو لاله خپل ټول درنوي ودوال او دی خبرونه نور ملمنو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې موږ تاسو ته نه جوته د سپیوات کې پر خزو باندې واقعا ډېر زیات محدودیتونه او تقریبا نیم افغانستان چې د افغانستان خزي دي له محرومیت او سانسور سره مخ دي. دقیقا یعنی نړیواله ټولنه باید تر هغه چې د ښځو حقوق یعنی په هغه ډول سي یعنی د افغانستان په قوانینو د افغانستان په د شریعت او ټول نړیوال قوانین سنن هغه ټول بشریت او نور وادنې په پام کې په نظر کې نیسي هغه وپیژني. نو په دې خاطر یعنی دا یعنی د طالبانو کومه دلخوا موضوع نه ده چې که چیرې دوی وغواړي کتابا یعنې متاسفانه اوس خو په همدې شکل باندې ده د خلکو حقوق د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي. یعنی دوی که چیرې دوی مکلفیت لري د افغانستان د ښځو حقوق هم د نورو انسانانو په کم هغو ته تامین ورته ورکړي او نو تر هغه سي د دوی حقوق او توان نکړ چې تبنه نړیواله ټولنه به دوی په رسمیت ونه پیژني. یعنی دلته د طالبانو د زړه خبره مطرح نه ده، دلته د اتباعو د انسانانو د ښځو یعنی د دوی هغه بشري او اساسي حقوق چې هغه په ټولو نړیوالو قوانینو کې اسلام قوانینو کې یعنی په پام کې نیول شي هغه به دلته ورکړ شي. نو تبن نړۍ د وازې په خپل ټولو راپورونو کې یعنی وار په وار یعنی همیشه په دې باندې ټینګار کوي تر څو هغه چې دوی یعنی کورنۍ مشروعیت پیدا نه کړي تر هغه چې دوی یو عامه شموله حکومت تشکیل نه کړي او تر هغه چې د دوی د ټولو اتباعو حقوق خصوصا د ښځو ورته ورنه کړي نړۍ به دې تبن پر اهمیت ونه پیژني. ولې طالبان که غواړي یعنی نن په نړۍ کې افغانستان د نورو هیوادونو په رقم او د افغانستان ښځې انسانان ماشومان او سړیان ټول په برابر ډول باندې حقوق ولري تبن نن دوی به له نړۍ سره په یو شکل باندې حرکت وکړي.
مننه آغلی اندر. آغلی جلال استاس څخه پښتنه کوم، تاسو واوریدل چې آغلی صبری اندر په دې نظر ده چې دا موضوع اصلا د طالبانو په غوښتنو پورې تړاو نه لري بلکې په دې پورې تړاو لري چې د افغانانو حقونه څه ډول کیږي. ستاسو په نظر آیا طالبان به د اتم بایووا یا د ملګرو ملتونو یا د نړیوالې ټولنې یا نورو ټولو هیوادونو چې د دغې ټولنې برخه دي د دوی دا ډول څرګندونو ته جدي غوږ ونیسي؟ بلې آغلی جلال، ستاسو غږ موږ ته داسې ډېر تت راځي، که تاسې مایک خپلې خولې ته لږ نږدې کړئ کېدای شي چې موږ ته سم راسي. بلې، و تاسو کولی شئ چې خبرې دوام ورکړئ.
افغانستان کے کم حقوق سے طالبان سے حکومت طریقہ دے وہ لمڑ اہمیت نہ لری یعنی بے سواد پاتی
طالبان
تخبریزه کیزو پا درسنه دبیجنده مطا آمازی نه آمازه کیزی.
مننه آغالی جلال. آغالی حمیدی، تاسی د آغالی جلال څرګندونی واوریده، دوی ویل د خپل خبرو په جریان کې چې د دوی په نظر د رسمیت پیژندلو په خاطر به طالبان د شوزو حقونه ورنکړي، ځکه چې دوی فکر کوي چې طالبان د شوزو حقونو ته هیڅ اهمیت نور کوي، یا شوزو ورته داسې نه ایسي چې د حق باید ورکول سي. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوال ټولنې دا ډول خبرداري لکه روزا اوتن بایوا چې و طالبانو تور کړی دی، دا به پر دوی باندې څومره تاثیر وکړي ستاسو په نظر؟
تاسو د خبرونو میلمنو ریدونکو ته سلامونه وکړي. کوم سرګه اندونه چې د ملګرو ملتونو د استاد د خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 350 جلسه کې اجلاس شوی دی. البته دا تقریبا زه تکراری په دی باندې بولم چې دا په کراتو باندې دا څرګندونه وشوه. د مذاکرې د پایل نه چې طالبانو په دوحه کې مذاکرات لرل، دا هغه وخت نه چې دوی دغه ژمنې کړي دي، دا تعهدات ورکړي دي چې موږ به د بشري حقونو د تحفظ لپاره کار کوو، د میرمنو د حقونو د تحقق لپاره به کار کوو، د هغې د پرمختګ لپاره. خو د دوی کړنې برعکس شو، د دوی عمل برعکس شو. په دغه د دوی د حکومتدارۍ چې تقریبا نن سبا دوه میاشتې وروسته د دوی دوه کاله پوره کیږي، په دې دوه کالو کې دوی د میرمنو د پرمختګ دپاره، د ښې حکومتدارۍ دپاره، د ښې دولتدارۍ دپاره، دولت او حکومت خو دوی ته ویلی هم نه شو، ځکه د دوی په خپل منځ کې تر اوسه پورې هغه خپل تشکیلات او کړنې معلومې نه دي، د قانون مداره نه دي، دوی د کوم چوکات تابع نه دي چې دوی به خلکو ته جواب ورکوونکي. هغه ټول شموله حکومت او د قانون حاکمیت او دا مسایل خو بې بادي خبرې دي د یو حاکم ډلې لپاره. نو په کاره د اول قدم کې د خپل ژمنې ماتې کړلې، په دوم قدم کې د میرمنو په وړاندې قطعا د کوم برنامه، کومه ستراتیژي او کوم پلان نه لري. او موږ ګورو چې هغه کړنې چې یا د استازي چې د بشري حقوقو د تحفظ لپاره د سره کینی، یا د میرمنو د حقوقو د تحفظ لپاره دی، ورته ډیره د سیاو د مسایل د سببيزه مسله غني. او نن په سبا باندې په تیر دوره کې د ثابت خپل د حاکمیت په دوره کې چې په 15 کالو کې د پرته د دې چې د میرمنو د ورسته تک لپاره د اقدامات ترسره کړنی ترسره کړی، په دې دوره کې په دې دوه کالو کې د په سیستماتیک شکل باندې منګ دې ته نه سیستماتیک تاوتریخواله وی او نه سیستماتیک توپیر ورته وی. البته د دې خبره د توپیر نه پورته خبره په دې باندې ده چې د دې سیاستونه په داسې شکل باندې دي چې د میرمنې د ټولنیز فعالیتونو نه، د فرهنګي فعالیتونو نه، د مدني فعالیتونو نه، د سیاسي فعالیتونو نه، د دې لومړني اقدامات تشکیلاتو لغوه چې هغه د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې هغه کار کولو د هغه ادارو دلمنځ وړل، چې یو خان نمونه د ښځو د چارو ریاستو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیونو مثلا د دغه هغه قوانینو لغوه چې هغه د میرمنو د حقوقو د حمایت لپاره وکړه، چې یو خط موجود نه، یو تګلاره موجوده نه، یو حقوقي چوکاټ موجود نه، د دوی نه مطالبه د کوم سند دی؟ نه نړیوال اسناد مني، هغه اسناد چې افغانستان هغه ته ژمنو مثلا د میرمنو په وړاندې د تبعیض منځه وړلو کنوانسونو، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسونو، د ټولنیزو فرهنګي حقونو کنوانسونو، د بشر حقونو نړیواله اعلامیه چې په اول قدم کې افغانستان هغه وخت کې د ملګرو ملتونو عضو او په هغه کې امضا کړې ده پرته د قید شرط. نو دا اسناد مثلا نور پریکړه لیکونه او 1015 ګڼه پریکړه لیک 1016 او همداسې راځو نورو داخلی اسناد ته چې د اساسي قانون نه نیولې بیا تر د کورنۍ د قانون په مساوده او په نور قوانین او تشکیلات او سیستمونه دا ټول دی رنګ. نو دوی نه په اوس موږ د چی کله چې څو قانون ونومي او همیشه هغه ډلې چې په زور او جبر باندې خپل حاکمیت چلې، هغه قانون مدار نه دي، هغه خپل موجودیت او خپل بقا په ګډوډۍ کې ګڼي. کله چې د دې تیر دا ثابت کړه چې دوی د میرمنو حقوقو ته ژمن نه دي، نو سنې دغه خبره به څه تاثیر وکړي پرته د دې چې وروسته د دې ویناونه د عملي اقدام لپاره لاره خلاصه شي؟ او څومره چې ما خبرونه تعقیب کړي دي، دا امیدواري شته چې وروسته د دې به عملی اقدامات تر سره کیږي او دغه کړنې چې ځکه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم په خپل راپور کې ستونزې هم درج کړي دي، خپلې غوښتنې هم ویلي دي او خپل وړاندیزونه هم ویلي دي ملګرو ملتونو ته. او احتمال د دې شته ده چې دغه مسایل حتی د جنسیتي اپارتاید ځکه یوازې قشر ته د جنسیت پر بنا باندې خپل د حقونو نه محرومي او هغې ته مذهبي مسایل بنا کې هغې ته د دیني بې د دین او مذهب نه چې خبره ووتله خلک د دوی په وړاندې راپورته شول. ډېر ستر عالمان او جهاد عالمان لکه د الاسهر عالمان لکه د نور اسلامي هیوادونو دریس چې دوی ولوستل او د دوی متفاوتې کړنې مونږ ګورو په نورو نړۍ کې که مثلا هغه شاهي نظامونه دي اسلامي که جمهوري نظامونه دي که اماراتي نظامونه دي د هغې کړنو مونږ ګورو چې د هغې کړنې په څه شکل باندې روان دي. زه فکر کوم چې د بشریت په تاریخ کې به د اسلام په تاریخ کې او د نړۍ په تاریخ کې به داسې وضعیت په نړۍ کې په متداوم شکل باندې او په سیستماتیک شکل د ښځو په وړاندې مونږ بیلګه ونه لرو لکه اوس چې په افغانستان کې د ټولو میرمنو په وړاندې چې قریب دی چې هغه د انسانیت د چوکاټ نه وباسي او دوی د میرمنو په پوهاوي کې د میرمنو په پرمختګ کې دوی ته ویره لري. ویره ته هم خپل د لنډمهاله د پلانونو د تطبیق وړاندې لري او کوم اوږدمهال پلانونه چې دغسې ډلې لري یا هغه کسان چې دغسې ډلې حمایت کوي هغې لري، هغې د میرمنو د پوهاوي نه هیره لري. که چېرته میرمن د پوهاوی پیدا کړي د میرمنو د پرمختګ کې په پوهاوي کې په زیان بسیاري نه کې دوی به خپله بقا نه ګوري. نو دا هغه مسایل دي چې فکر نه کوم که طالبانو باندې دا تاثیر وکړي، ځکه هغې خپل هدف مخکې وړي، خپله برنامه مخکې وړي، خپله اجنډا تطبیقوي او مختلف پلمې د دې دپاره لټوي چې مونږ ګورو چې راز راز پلمې او که دوی دا ومني که د دوی تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، تعلیمي نصاب په دغه شکل وي، کړنې په دغه شکل باندې په خصوصا د میرمنو په مورد کې، نو هغه منلې ماته پایله به داسې پایله نه چې هغې ته مونږ هیله من اوسو او د هغې څخه مونږ هیله ولرو، ځکه یو پوهه هغه پوهه ده چې په تا کې مثبت تغییر راوړي. هغه پوهه لکه پخواني تعلیمي نصابونه وو چې نصاب د کوتک او د ټوپک نصاب وي، نصاب د جګړې نصاب وي چې مونږ ولیدل چې چا جنګ وکړو، چا څوک مړ کړو، فلانی کمونست او فلانی مجاهد و. یعنی دغه مسایلو د ماشومتوب نه د ماشومانو په اسهاندو کې څه پیچکاري کړه او پایلې مونږ ولیدي چې پایلې په څه شکل باندې وو چې یو نسل زمونږ داسې نسل و چې هغه د دا خبره په ذهن کې د دوی تعبیز توپیر او بدبیني پیچکاري شو و چې اکثریت د دغه نصابونو د دغه درسي ماحولونو د دغه تعلیمي ماحولونو او دغه ټولنیز ماحول چې په دغه شکل برابر شو د هغې نه متاثره و او تاثیر منفي هم په ټولنه باندې، هم په افرادو باندې، هم په فامیلونو و هم د هیواد په راتلونکي مونږ اوس ګورو. او که دا موضوع په دغه شکل دوام کوي دا به هم ډېرې بدې پایلې ته نه د افغانستان دپاره، نه د ګاونډیو هیوادونو دپاره، د سیمې د هیوادونو دپاره، حتی د نړۍ دپاره به دا یو تهدید چې بیا که وروسته تاسو لازم وګڼه زه به په هغې ابادم خبرې وکړم.
مننه ډیره آغلی حمیدی. آغلی اندر ستاسو څخه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض اړوند د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشرې د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. دې ویل دي چې د افغانستان د بشري حقونو اوسنیو سرغړونو ته د پای ټکی ایښودلو لپاره د تبعیض ضد کاري ډلو له پروګرامونو څخه باید پراخ ملاتړ وسی او د دې ترڅنګ پر نړیوالو ژغ وکړ چې په افغانستان کې له هغو ښځو جدي ملاتړ وکړي چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي. ستاسو په نظر د تبعیض ضد کاري ډلې څه معنا لري؟ د دې په خبره کې چې دی ویلې دي چې باید د دغو ډلو څخه ملاتړ وسی او دی ویلې دي چې د هغو ښځو څخه باید ملاتړ وسی چې د خپل حقونو لپاره ژغ پورته کوي، دا څه معنا لري؟ یعنی ملګری ملتونه څنګه د ښځو سره ملاتړ کولای سي په داسې حال کې چې ښځې د یو اعتراض یا د یو لاریون اجازه نه لري او دوی طالبان وایي چې دوی باید جواز ترلاسه کړي او ښځې وایي چې موږ کله جواز ته مراجعه وکړو د جواز په خاطر باندې دوی موږ بندي کوي او موږ د بندي کېدو له خطر سره مخامخ یو، نو ځکه چې دوی به موږ ته جواز را نه کړي نو موږ په خپله په لارو کوڅو کې راوځو او اعتراض کوو. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو دغه ډول ملاتړ چې دوی یادوي چې د شوزو څخه به وکی دا به کومه مثبته نتیجه ولري؟
دقیقا یعنی د ملګرو ملتونو کوم راپور یعنی د بشري حقوقو شورا په دغه ورستوي کې ورکړل شوی ده هغه څه یعنی عادي یعنی په ویلو کې یعنی تر اوسه ویلي دي یعنی په وینا کې که چیرې دا په عمل کې تدبیق شي دا به ډېر زیات مؤثریت ولري که څه هم تاسې وویل چې دغو تدبیق په اوسني شرایطو کې د هېواد د مینې واقعا ډېره زیاته سخته ده ولې بیا هم یعنی د ډېرو کمو امکاناتو هم که چیرې یو ډېر کوچنی دروازه هم د افغانستان د ښځو د خلکو د ژوند د بهبود لپاره خلاصېږي له هغو چې باید ملاتړ وسي نو طبیعتا ملګري ملتونه کولای شي یا نور نړیوال سازمانونه چې هغوی د مملکتونو او په داسې شرایطو کې شته باندې هغو د مبنا د ایجاد هم همدا ده تر څو په داسې شرایطو کې د مملکتونو د انسانانو له حقونو چې دفاع وکړي هغوی بیا والا کې کولای شي تر څو یعنی هغه هېوادونه چې طالبان په شکل د اشکال په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې حمایت کوي د هغوی باندې فشار راوړي تر څو دوی وکولای شي د هغو له طریقه په داخل د هېواد کې د هېواد د مینې د ښځو حقوق ورته ورکړل شي اما په دې شکل هغه ښځې که د هېواد د مینې خپل غږ پورته کوي یعنی هغه اوس په اوسني شرایطو کې ممکن نه دی ځکه هغوی بندیان کېږي د سړک سر باندې وکل کېږي او نور قسم قسم شکل د اشکالو خشونتونو سره مخ کېږي نو دا په دې ډول باندې ممکنه نه ده ولې بیا هم دوی باید له مختلفو لارو کولای شي له مختلفو انتخابونو چې دوی کار اخیستلی شي یو هغه ممالک طالبان حمایت کوي د هغو له لارې کولای شي دوی په طالبانو فشار راوړي تر څو د ښځو حقوق په داخل کې ورته ورکړل شي او بل په زمین کې د هېواد د مینې کولای شي دوی له بعضې سپینګیرو قومي مشرانو او مخور خلکو چې د هغوی خبر یعنی طبعا خپل مؤثریت به ولري که څه هم طالبان د چا خبرو ته غوږ نه ږدي ولې بیا هم یعنی د خلکو زور زه چې فکر کوم هیڅوک نه لري یعنی دا که څه هم د هېواد د باندې د نړیوال سازمانونو لویو هېوادونو ګاونډیانو د ټولو مکلفیت ده ولې بیا هم د هېواد د نینې یعنی خلک خپل د خپل وضعیت په حساب کې باید خپله تغییر راوړي یعنی څو کسان به ووځي څو کسان به اس کې څو کسان په مقابل کې به دې خنډ واقع شي ولې د خلکو زور څوک نه لري اما په یو ځینای لار کې ملګری ملتین کولای شي یعنی که وغواړي په واقعي ډول باندې د افغانستان د خلکو او د ښځو لپاره کومک وکړي یو لارې دا ده چې د طالبانو حامی هېوادونو باندې فشار راوړي او دومره لارې دا ده چې یعنی په عمل کې یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې هلته له بنیاد دا مسله باید آلسی اوس تنه د ښځو مسله د ښځو حقوقو مسله د افغانستان کې د واده نن نه مطرح کیږي هغه نظام چې نظام موږ نسور ته ویلې هغه څه یعنی څوک چې یعنی قانون نه مني قانون مداري ته ژمن نه دي نو هغه به څنګه نړیوالې فیصلې ومني له بنیاد د افغانستان مسله باید آلسی هلته باید یو مشهور نظام شکل ونیسي د خلکو د رای په اساس باندې شکل ونیسي کله چې هغه شکل ونیسي ته باندې ټول ادباو حقوقونه څنګه د ښځو په کې خوندي سي او په دې شکل باندې په ویناو کانفرنسونو خبرو تابن یعنی دا به تاثیر ولري ډیر کم ځکه طالبان داسې ډله یا خلک نه دي تر څو دوی په مدني فعالیتونو مدني خبرو اعلامیو باندې باورمن نه دي ولې تابن دي خوم د بعضې مملکتو لخوا د بعضې خپله برنامه او هدف او موضوعات لري نو که نړیوال کانفرنس جوړ شي د افغانستان مسله د بنیاد اساس دا به ډیر مؤثر او ډیر به وشي
مننه اغلی اندر اغلی جلال ستاس څخه د اغلی اندر د خبرو په تړاو پښتنه کوم دی ویل چې د خلکو د رايو پر اساس باید یو ټول شموله حکومت رامنځته سی او همدغه یو اساسي کار دی چې باید وسی او نورې ستونزې به ورسره قرار قرار حل سي دا کار ستاس په نظر څنګه امکان لري
مننه خو زما فکر سي دا اصلا د امکان څخه د لوري تر دې دا یو هغه وخت دې چې مثال یو حکومت دی د رای په واسطه ټاکل شوی وي او مخالفت اقدام وکړي چې موږ دا رئیس جمهور نه مونږ یا مثال موږ دا امیر المؤمنین نه مونږ هغه وخت دا یو زورګوی ډله ده چې دوی راغلي دي په زوره هېواد نیولی دی دوی سره د کثیر خلکو مظاهره وځي اگر چې دا اندل خلک دې چې د جنګ کې مو سي ننګرهار کې په خوست کې او زمو نور ولایتونو کې د وړاندې د سخت مواغه او شوکيام او شو درېدل کله چې دی راغله همدارنګه په پونتونو کې د لومړي ځل لپاره بلنګرار کې بنسړل دوی ته ډېر جدید برخورد وشو د طالبان سره. حتی د کور په کور دوی ورته کسان ولیدل که چېرې تاسو شاته کېنئ نو تاسو ځان په خطر کې دی. موږ د دې مثالونه لرو چې په سپینغر پوهنتون کې درې ځانې محصلین متاسفانه موږ د لاسه ورکوي چې ښوونځي محصلین یو د دې په څنګ کې همداسې نورو پوهنتونونو څه خو ده د رژیم تغیر چې مثال په رایه باندې وټا چې دا هغه وخت امکانات لري چې هغه په خپله رایه باندې ټاکل شي. ده دوی راغلي د په زوره هېواد نیول د دوی سره بیا امکان د دوی نشته چې موږ دوی لپاره دا وکړو چې دوی مثال په رایه باندې انتخابات وشي او یو کس وټا چې تر څو د ښځو حقوق پکې هغه شي خوندي شي. دا تقریبا ډېر دی وڅخه امکانات څخه ډېر لرې کار دی انتخابات شو دی یو امیر مومنی یا مثال یو رئیس جمهور وساتي.
مننه آغلی حمیدی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریچارډ بنټ د دغه راپور په جواب کې ویلی دی چې دا راپور ناسم او بی اساس دی او همدارس د ویل دی چې په دې راپور کې د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول سوی دي. آیا تاسو فکر کوئ چې همدا خبره واقعیت لري چې که څوک د بشري حقوقو پر وضعیت باندې راپور ورکړي په هغه کې د افغانستان کلتوري او دینی ارزښتونه له پامه غورځول کیږي؟
البته اره ډله چې په افغانستان کې کار کوي ځکه ما خپل د بشري حقوقو په کمیسیون کې کار کړی مختلف نړیوالو ادارو چې هلته کار کړی د افغانستان د جغرافي هغه ارزښتونه په نظر کې نیولې دي چې اول هغه اسلامي ارزښتونه او مثلا افغاني ارزښتونه دي تاریخي ارزښتونه او هر څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي دغه ارزښتونه په نظر کې نیسي که هغه د افغانستان افراد دي او که د بیرون نه د افغان ولس خلکو ته د خدمت لپاره راځي او د کار لپاره راځي هغې ارزښتونو ته ګوري. مجاهد صاحب چې دا خبره کړې ده البته مجاهد صاحب دې وویل چې آیا تر دې مخکې د افغانستان خلک مسلمانان نو افغانان نو هغه ارزښت نه لرل هغه د پاره ارزښتونه میار نو په ژوند کولو کې پاره جغرافیه کې هغه خپل ارزښتونه معلوم دي د هغې ولس اکثریت ولس البته استثناء به فرض کې اکثریت ولس مطابق د هغه ارزښتونو خپل ژوند تیار کړي. او مجاهد صاحب چې داسې وایي ریچارډ بنت خو به د یو ریسرچ مخې چې حداقل د لسګونو کسانو سره ښځینه او نارینه سره هغه په ګروپ شکل په انفرادي شکل باندې مرکې تر سره کړي دي د هغې معلومات راغستې دي د میډیا نه او موږ او تاسو ګورو چې ځکه آیا نه شي اجازه بیان د میرمنو په وړاندې څه وضعیت روان دی کوم ارزښتونه په نظر کې نه دي نیول شوي خو مجاهد صاحب د یو دغه دلیل د مستدلله وړاندې کړي چې د دغه دلیل پر بنا باندې آیا د یو ارزښتونه خلکو ته خو دي دغه میلیونونه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي د ځان د لپاره ارزښت نه لرلو د ځان د لپاره حرمت نه لرلو د انساني کرامت ته درناوی نه لرلو د مسلمانانو آیا د اوس اسلام خلکو ته وي خو دا خبره د دې نه مستدلله ده نه مدلله ده نه کوي چې د واقعیت نه لري خبره ده چې دی کړی او دا موږ او تاسو ګورو چې د میرمنو په وړاندې په څه شکل باندې وضعیت روان دی دا چې دوی په سترګې پټي یا د دوی برنامه په همدې شکل باندې ده هغه بیله خبره ده خو دوی دې د حقایق د افواتو او هغه خبرې چې مستدلله نه وي مستنده نه وي یو تدقیق پې نه وي شوی د خلکو نظر پې نه وي اخیستل شوی حداقل دوی دې بېطرفانه یو پلاوی وټاکي ودي وایي چې دغه کسان یا ودي وایي چې ملګرو ملتونو په یو پلاوی خو نه وچالاړه نورې ادارې لاړلې هلته د افغان نړیوال سازمان راپورټونه دي په مختلفو برخو کې د بشري حقوقو سرغړونه موجود دي تنه د میرمنو په وړاندې نه په مختلفو دغه دي چې نن وایي چې موږ اسلامي جزاګان تطبیقو آیا د اسلامي مجازاتو تطبیق په همدغه شکل دی چې دوی تر سره کوي د دې د اسلامي مجازاتو د تطبیق لپاره کوم نیال لري هغه اشخاص چې تطبیق کوونکي دي هغه امین اشخاص دي هغه په دې باور دي یا یو کس چې ټوپک په اوږه دی بل کس لارې د سر نه نیسي او هغه وخی او ټکی او دغې په وړاندې د هغې انساني کرامت ته سپکاوی کوي صحیح دی چې جرایم په ټولنه کې او د جرایمو د مخنیوي لپاره شرایط او ارس په یو وخت کې په اندغه صدر د اسلام کې عبد سرقت ساقط شوی دی. په دې باندې چې هغه وخت کې ولګال تاکي ما و که یو چا لومړنی توکي ته ضرورت لرلو هغه سرقت کړی دی، هغه باندې عبد سرقت ساقط شوی دی. دوی اوس هغه شرایط پوره کړي دي، یا د دې دغه چې نن ورته د امیر المؤمنین وایي دا د چا په بیعت او د چا په رایه راغلی، چا تر اوسه لیدلی دی، د دې دریس چا ته معلوم دی. دا واضح خبره ده چې دوی په یو تعامل باندې راغلی دي، د یو تعامل په اساس باندې کار کوي، خپله برنامه، خپل پلان او خپله اجنډا لري. هغه به تطبیقي او وروسته د هغې نه چې وخت پوره شو هم هغه خبره به وي چې اوس ستا وخت پوره دی، نو نور زه په مخه دخه چې وخت پوره شو هماغه کسان چې برنامه دوی ته ورکړی، پلان یې ورکړی دی، د دغه ورځې دپاره زمینه مساعده ده، د هغې موخې ترلاسه شوي، بیا به دی ګروپ هم ختمي او د دوی عمر هم خپل لنډېدو دی په دغه کړنو باندې. دا کړنو دوی خپل عمر لنډ ځکه صحیح دی چې په افغانستان کې ستونزې او مشکلاتو او دوی دوی مبارزه خو دوی خویل چې موږ د عدالت لپاره مبارزه کوو. کومې کړنې د دوی د اسلام خوالانه اصل عدالت دی او برابري ده. برابري د هلته د انسانانو تر منځ ویلي دی، نه دي ویلي چې ته میرمنې زه خپل حقونه نه محرومي که. بیا موږ د دوی ویناوې ګورو، هغه کسان چې مثلا د لوړو زده کړو په راس کې کار کوي هغه ودرېږي، سل کاله مخکې خبرو ته ځي چې میرمنې د کومو کارونو دپاره دي، بس هغه کارونه دي ترسره کوي. موږ سل کاله مخکې خلکو مفکوره باندې چې کله د امان الله خان نظام سقوط وکړو د هغې ویناو د دوی ویناوې چې مقایسه ده په دې کې کوم توپیر نشته دی، نو موږ به څه تمه او توقع د دوی نه ولرو، یا ولس به څه تمه او توقع د دوی نه ولري. دوی فقط د ځان د بقا دپاره، د دې دپاره چې ځان نه هغه ټاپي او لکي او هغه ټول نومونه خپل د لمنو نه لري کې موږ د ټول لس نه وباسي، میرمنې یو وسیله ګرځولې دي، په یو شکل باندې دوی ګروګان کړي دي، په یو شکل برمته کړي دي چې دوی د میرمنو د نوم نه استفاده وکړي او خلکو ته د نړۍ نه خپلې غوښتنې ومني. او همدا اوس هم چې مرسته او کومک د پردې تر مخه او د پردې تر شا دی ته روان دی، اکثرا د بشري حقونو د تحفظ په نوم او د بشري مرستو په نوم روان دی. خو هغه مرستې موږ ګورو چې هماغه د ګو غدود خبره ده چې هغه مستحق ده، هغه کس چې په واقعي توګه باندې زیانمن دی، صدمې لیدلې ده، هغه کس د دغه مرستو نه بیخي په فیصدي د هغه کس ګټه نه پورته کوي، نورې ټولې د همدی په تعاملاتو باندې دغه د مرستو.
مننه آغلی حمیدی. آغلی اندر، د روان کال د اپریل په 13 نیټه د اسلامي نړۍ د ټولنې سرمنشي محمد العیسا د طالبانو له لورې له زده کړو او کاره د نجونو او ښځو راګرځول د اسلامي شریعت پر خلاف یو عمل بللی و. د په یوه مرکه کې چې پر خپله ټویټر پاڼه باندې خپره کړې وه، ده ویلي و چې د مکې مکرمې د منشور پر بنسټ زده کړې او کار د ښځو شرعي حق دی. محمد العیسا دا هم ویلي و چې تر ټولو ستره او خطرناکه خبره دا ده چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار سره د مخالفت نظریې ته د اسلامي شریعت نوم ورکول سي، چې دا د ده په نظر باندې یو ډیر خطرناک عمل دی. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې د نړۍ مسلمانان، نور مسلمانان څه ډول کولای سي چې له طالبانو سره د اسلامي احکامو له مخې استدلال وکړي او یا هم فتواوې ورکړي د دغه اعمالو پر ضد باندې چې د ښځو پر خلاف باندې ترسره کیږي، لکه د دوی د تر شپږم ټولګي پورته د دوی د زده کړو مخه نیول یا د کار راګرځول؟
طبیعتا یعنی لکه څنګه چې دوی په خپل هغه اعلامیه او راپور کې ویلي دي، یعنی دا هیڅ ډول شرعي بنسټ او ماخذ نه لري تر څو دوی که چیرې د افغانستان ښځې او نجونې د کار کولو او د تعلیم یا نورو هغه ټولو حقوقو چې د اسلام مقدس دین کې ورته په پام کې نیول شوي او په پیژندل شوي دي په شکل د اشکال محروموي او هغه بیرته د افغانستان کلتور او مقدس اسلام ته پیوند ورکوي. طبیعتا یعنی دا خو یعنی له واقعیت ډیره زیاته لري خبر ده، نه تنها داسې د افغانستان ښځې له دې حقوقو څخه محرومي، بلکې د په یو شکل د اشکال مقدس اسلام او افغانستان کلتور او ننات هم بدنامیږي. ولې بیا هم یعنی موږ تاسې ادوینو عملاً یعنی په ټولو اسلامي ممالکو کې په ډېر ډیرایو کې لکه څه مثال مثلا مصر ده یا اندونیزیا ده، یا نور اسلامی ممالک دموږ دې گاونډای هیواد یې دی اکثر لته روزل سوی دی او مالته دی مبناو پښولو کلو کې دی کورون او ځوان دلته د اوسم ال اکثر ځوان کې دی فامیلونه مالته دی هغه په څه شکل باندې نه ځوان کې یا د خزو حقوق په کوم شکل باندې ور کوي اما متاسفانه دموږ په یوات کې افغانستان کې ارغه استخباراتي ارغه بل برنامه سینې دي تور کړسوي د هغه د فوازي تبه د افغانستان دی آینده اوس ان له یو شکل د اشکال تهدید او محرومیت سره مخ کول دي نو تبه دا یو شرعي مبنا نه لري نو هغه په ټول ممالک کې د وازي خبر ده ولی په یو شکل باندې کېدل چې کچیر واقعا دغه اسلامي وادونه یا نړیوال اسلامی سازمان نړیوال ستر علما غواړي یعنی دغه موضوع دی تعلیم محرومیت یا د کار محرومیت یا نور محرومیتونه په شکل د اشکال د اسلام د دارک تر کوي کدی غواړي یعنی واقعا یعنی په دې شکل باندې ونسی او نه تنها د افغانستان خزي نور څه هم محروم پاتې سي او اسلام هم په شکل د اشکال متضرر سي خدای مکړه نو دوی باید عملا لاس پکار سي یعنی دوی یعنی په یو غږ په واحد غږ باندې وکول سي ترڅو یعنی طالبانو ته یعنی دا وایي ترڅو یعنی تاسو دا عمل اصلا د اسلام سره کوم ربط نه لري دا صرف یو وینا او دوه وینا باندې نه کیږي دوی باید عملا کینی په شکل د اشکال باندې طالبان باید حمایت نکړي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او بل ترڅنګ هغه وادونه چې هغه بعضی وادونه خصوصا د دوه وادونه عملا ډیر واځي دي حمایت کوي او هغه خپل اسلامي وادونه دي هغه باندې په شکل باندې فشار راولي ترڅو یعنی دغه مسله واقعا ډیر زیاته خطرناکم ده ندی چې جلوګيري وسی یعنی دوی باید عمل کې نه د خپل وینا ثابت کې نه په وینا کې دغه دوی هم یعنی د افغانستان د خلکو د میرمنو او د ملت انتظار لدوی چې ونایستي اسلامي هوادونو دا د ترڅو د مشترک شکل په دغه ډیر سخت حالاتو کې د افغانستان لخوا او د ټول ادباو چې حمایت وکړي
مننه غلی اندر اوریدونکو د یادولو ور د چې غلی فاطمه جلال رابطه لمر سر قطه سوی د موږ هڅه وکړه چې دوی بیرته وصل سي خو موږ بیا هم غواړو چې دوی د خبرونې سره وصل سي او خبرو ته دوام ورکړو غلی حمیدی ستاس خبر بل پښتنه وکم تر هغه وخت پورې چې غلی جلال موږ سره وصل کیږي د طالبانو حکومت د غلی الیسا د شاغلی الیسا دا خبرو ته چې د ویل دي چې دا یو خطرناک عمل دی چې دا ډول ناسمو پریکړو ته د اسلام نوم ورکول سي د طالبانو حکومت ورته هیڅ خبرګون نه وشو دلی او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت هم څه نه ویل په دې برخه کې خو تر دې مخکې طالب چارواکو ویل دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شذو حقونو ته درناوی لري دوی د دې چوکاټ په اړه څه نه دی ویلي او نه هم وضاحت ورکړي دي چې د دوی هدف څه دی ستاسو خزمه پښتنه دغه د چې آیا د الیسا خبرو ته د طالبان حکومت ستاسو په نظر ولی خبرګون نشي خو د ریچارډ بنټ یا دا ډول نورو د ملګری ملتونو راپورونو ته ژر خبرګون شي او رادوي
البته د خبرګون نه خودل د دینا تر مخه خود د حکم دل د خواکم دریزه خبرګون اسلامی علما او د نظریاتو پاکلا یا د اسلامی وادونو د نظریاتو پاکلا چې د دې کړنی اسلامی علما او ته مفتیانو ته اسلامی وادونو ته د اندیښنې وړ په دې باندې چې د دې کړنو ته خپل د اسلام نوم ورکړي د اسلام د نوم لاندې د پوښښ ورته ورکړي او د دې ټول کړنی د اسلامی شریعت سره په مغایرت کې ځکه هغه د دغه متونو نه تعریف لري تفصیل لري او تعبیر لري هغه پیږي چې د اسلام غوښتنه پس شکل دی یعنی اهل د مسلک دی اهل د تخصص دی په دې برخه کې مونته د دې د بازي استادو د ریس منګاوري د چوي ویل چې هغه پیچ باندې پی د زمونږ داخلي خبرې دی د دې په کې قطعا کار نشته منګه پی خپل کار او دې وسه پورې د خلکو توازی کړن مثلا د اسلام د ایجاب د لپاره اول خبره کوله د په اسلام کې خود ایجاب د لپاره خپل تعریف دی د هغه لپاره کتل نشته کنه چا ته وای چې ته په څه شکل باندې ته چا دری په سر کا ته بوخرا په سر کا یا ته تو لباس واغوندو یا ستلاس دوی پکې خپل تعریفونه او خپل نظریات او خپل قراتونه پکې وستل. د دې قراتونه موږ تاسو ګورو چې واضحان د شریعت نو سره کوي. اسلام یو واحد دین دی او په ملیونونو خلک په نړۍ کې مسلمانان دي او ملیونونه خلک د دې دین د پیرو د لپاره دي. خدای د لپاره یو واحد تګلاره کوي. د څه خوند دی چې د خپل د اسلام دایان دي یا د خپل اسلام چې کله کامل شوی دی هغه موضوعات معلوم دي چې په کومو موضوعاتو په کومو شرایطو باندې کامل شوی دی هغه کړنې معلوم دي. موږ کسادر د اسلام تل دی شو د ښځو حقونو لپاره چې مثلا وروسته د جهالت دورې نه کوم کارونه شوي کومې کړنې هغه ترسره کړې دي. بیا په دې کې د اجتهاد مسله ده. مثلا په دې کې اجماع شته دی په ډېرو مسایلو کې. په ډېر مسایل چې نوي ایجادېږي په هغې باندې علما کینی اجماع پې کوي خپل نظر پرې ورکوي. نو هغه مفتی معلوم دی عالم د جهد د دین معلوم دی عقل د تخصص معلوم دی. دا خو نه شي کېدی چې هر څوک د دوی دا خبره د قدرت خبره ده نه د شریعت خبره ده. د دوی کومه کړنه هغه د شرعي اصولو باندې عیار دي. دوی اوس د قدرت واقع د دوی په لاس کې دي او موږ د تاریخ په اوږدو کې کثیر شو ار ډیرو خلکو د قدرتونو نه د خدمت لپاره د ولس استفاده نه کړې. د قدرتونو د زور او جبر لپاره کارولې دي. قدرتونو د بې انصافۍ لپاره کارولې دي. آیا د دې دغه کړنې د انصاف او عدالت پر بنا باندې ولاړې دي چې د اوس تر سره کړي؟ دغه تصامیم چې دی نیسي فیصله خو ورته په دې نشو ویل ځکه فیصلې د جرایمو په وړاندې د مجرمینو په وړاندې د سرغړونکو په وړاندې هغه د محاکمو کار دی. هغه ستره خبره ده. دغه تصامیم چې دی نیسي دغه تصامیم د کوم نظام پر بنا دي؟ دوی د همدا اوس وایي چې دوی د کوم حقوقي نظام تابع دي؟ آیا دوی د اسلامي حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدرن حقوقي نظام تابع دي؟ دوی د مدونه حقوقي نظام تابع دي؟ خو د یو نه دي. کله چې دوی یو دوی اوس مخکې ما په خبرو کې اشاره وکړه چې دوی خپل د کړنو دپاره صرف هما یو کتاب دی چې دوی په بعض مواردو کې په ابتدا کې دوی ویل چې د 1903 قانون ته به د کال مراجعه کوي. په آخره کې د هغې نه هم دوی ولیدل چې بعض مسایل د دوی د کړنو سره په مغایرت کې دي. انکار ترې وکړو. دوی چې کومه خبره کوي خو دا د خلکو ته واضح کړي چې زمونږ تصمیم اوس په دغه چوکاټ پر بنا باندې دی. دوی د فقر د لمنځه وړلو لپاره چې مهم مزل دی د افغانستان بخنه غواړم. دوی اوسه پورې کومه ستراتیژي نه لري، کومه تګلاره نه لري، متخصصین نه لري د دې لپاره. دوی هغه اصول پرېښي دي او په فروعاتو باندې دی سر دي. هغه اصل مسایل، اصل ستونزې، اصل مشکلات دی په خپل ځای باندې پرېښي دي. په هغه مسایل دی رانیولي دي چې هغه ډېر عادي خبرې دي. همدا اوس د افغانستان په ملیونونو ولس د فقر د خط لاندې ژوند کوي. همدا اوس داخلي بې ځای شوي لومړني اړتیاو ته لاسرسی نه لري. دی مثلا په ښځو باندې ته تعلیم بند کړه، ښځو به مېرمنې به خپل د صحت د لاسرسي په برخه کې څه کوي؟ دا ټول هغه معضلات دي چې ټول د شریعت سره، ټول د انسانیت سره، ټول په مغایرت او مخالفت کې دي. او دا چې دی ځان خو چپ نه دی نیولی ځکه تر مخه د دوی ډېری استازو د اسلامي هیوادونو د دریځونو په وړاندې دی خپل نظر څرګند کړ او ویې ویل. او په بعضې ځایونو کې چې ځان غلی هم نیسي، غلیتوب هم په همدې معنا دی چې دی تر د پردې تر شا یا د دوی دغه مستقره خپله خبره باندې ودرېدل دا یو حمایت دی، لري دی ملاتړ لري. موږ هلته وګورو چې د شانخای د هیوادونو د غړو سره د دوی ناستې د پردې تر مخه او د پردې تر شا یا د نور خوا د دوی ډاډ د په دې خپله خبره ودرېدل او هغه خبره چې د هر څه سره په مغایرت کې دي دم بې سنه دي چې دوی په دې خپلو خبرو باندې ولاړ دي او فقط هماغه صرف هغه غواړي چې هغه خپلې غوښتنې د دوی او خپلې برنامې او خپل پلانونه د دوی عملي شي. دوی که ملاتړ نه لري، حمایت نه لري، دوی هېڅ وخت په دا رقم خبرو باندې ځکه افغانستان د ملګرو ملتونو عضویت په هماغه لومړنیو کلونو کې د تاسیس نه را په دې خوا هغه ستاسو د منګر ملتونو غړی دی او د هغه قوانین او هغه قواعد چې د نړۍ کې د نړۍ د نظم او نظام او د اتباع او د ژوند د بهبود لپاره وضع کیږي. افغانستان تقریبا د نهو کنوانسیونو عضویت لري، خپل د ملګرو ملتونو عضویت لري. نن یو سند هغه نه عملي تجمن نه دی، نو دی دا کړنې البته پرته د یو پایي او اساس او پرته د ملاتړ او حمایت نه دی. خدای وکړي چې زما خبرې اوږدې شوې نه وي او ستاسو
مننه حمیدی. اغلی اندر تاسو د اغلی حمیدی په خبرو کې واوریدل چې دوی وویل چې د طالبانو کړنې چې د شذو حقونو تر پښو لاندې کوي. د اغلی حمیدی په وینا له اسلام سره په مغایرت کې دي، خو استاس خدمت پښتنه دغه د چې څه ډول کېدای سي چې نړیواله ټولنه افغانان او طالبان د شذو د حقونو پر موضوع یو غټ توافق ته ورسیږي او شذې وکړای سي چې په د تو غبانی په ټولنه کې ژوند وکړای شي.
د دقیقن یعنی زدي اغلی امیدی خبرې ته دوام چې هغه ډېر دقیق او پر ځای باندې دي. یو ځینې د حل لارې دا ده لکه څنګه چې د افغانستان په پوغو شکل باندې راغلي دي، د دوه دي توافقاتو په اساس باندې راغلي، اماغه توافقنامه باید په مکمل شکل باندې پیاده او عملی سي. کله چې هغه عملی سي نو طبعا الته به د افغانستان د ټولو اتباعو حقونه په شمول د میرمنو خوندي سي، ځکه د هماغه توافقنامه هغه مواد سي هغه د افغانستان د خلکو په ضرر تاوان باندې ول هغه عملی سول، ولې هغه څه سي د افغانستان د خلکو د میرمنو حقوق کې خوندي کوي هغه نه دی عملی سوي. هماغه توافقنامه باید تطبیق سي، ځکه کامل کړي ملتونه پر احتیا شکل مقواړي چې افغانستان د ښځو حقونه او د ټول اتباع حقونه خوندي کی. نو امراغ توافقنامه د ملل متحد لخوا تایید شوی ده او زمان اجرایی ضمانت هم دوی په غاړه باندې اخیستل دی. نو که چې توافقنامه په ښه شکل باندې تطبیق سي، د افغانانو ترمنځ خبرې پایل سي، یعنی یو بین الافغاني سوله وسي او هلته یو حکومت د خلکو د رایې په اساس باندې شکل ونیسي او د افغانستان د ښځو حقوق هم پکې خوندي سي. اوس تر نه دا مسله نه ده مطرح سي، یعنی هلته صرف ښځو ته اجازه ورکړل سي تر څو دوی ولاړ سي مکتبونو ته یا ولاړ سي پوهنتونونو ته یا د کار دفاتر کاري دفاتر وته یا پرستانیو کې په سم شکل باندې د حضور ګډون د ګډون اجازه ورته ورکړل سي. بلکې دا مسله هم مطرح ده چې چیرې یو ماشوم یو انجلۍ یو ښځه یو ولک مکتب ته دی یا پنتون ته دی هغه نصاب په څه ډول باندې دی غوښته هلته څه تدریس کیږي، یا مثلا کاري دفاتر ته دی هماغه پوغو کاري دفاتر کې دي حقوق په کوم ډول باندې خوندي دي، یا د افغانستان نور دی اوس راتلونکي یعنی ډېر مسایل دي د موضوعاتو ته تړلي موضوعات دي. نو په دې خاطر باندې د ښه د حل لارې بنیادی د حل لارې دا ده تر څو د دوه توافقنامه عملي سي په یو په تطبیق سره به کولای شي افغانستان د ښځو حقوق په مکمل ډول باندې خوندي سي. اما په دغه شکل باندې زه فکر نه کوم چې افغانستان ښځې خپل حقوق ته کوم څه نه باید دي تور کړ سي. یو خو یو غختل دي یو باید ده. یعنی یو خو د زړه غوښتنې دي بل هغه کوم څه باید تطبیق سي. نو دلته دي باید بس ډېر زیات مطرح ده او ډېر زیات مهم ده. نو په یو شکل باندې کېدل سي تر څو هغه توافقنامه تطبیق سي او په هغه پس باندې کېدل سي د افغانستان د ټولو اتباع حقوق د ښځو حقوق په برابر ډول باندې هلته خوندي پاتې سي.
مننه اغلی اندر. اوریدونکو زموږ د خبرونی نور بس دی، وخت هم نور پای ته رسیږي. د خپل میلمنو څخه اغلی صبری اندر، اغلی فاطمه جلال او اغلی صبرینا حمیدی څخه مننه کوم چې وخت یې وستی او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.